السلام علیکم. په افغانستان کې د ماخام شپږ بجې دي. د ازادي راډیو د ماخامنۍ خبری مجله زرزوان مراد د سید قادر جلالوف په تخنیکی همکاري وړاندې کوم. د ولسمشر دوهم مرستیال پر روان لمریز کال کې د افغان خبریالانو پر وړاندې د تاوتریخوالي رپورټونه ټکان ورکوونکي بللې دي، او د بادغیس سیمه ییز مقامات وي شاوخوا شپېته پولیس سرتیري چې له ترکمنستان سره په پوله کې کلابندو ژغورل شوي دي. دا خبری مجلې په سر کې د افغانستان او نړۍ د دې سات مهم خبرونه لرو چې صالح محمد صالح وړاندې کوي.
د ولسمشر دویم مرستیال د سولې په پروسه کې د سیمې د هیوادونو نقش وستایه. د روسیې ولسمشر نن کریمیا سیمې ته ورسید. په هالند کې د ډزو په نتیجه کې لږ تر لږه یو تن وژل شوی او ګڼ نور ټپیان شوي دي. د ولسمشر دویم مرستیال وایي سوله یو ملي او حیاتي موضوع ده چې ټول افغانان یې ټینګېدو ته په تمه دي. سرور دانش چې نن په کابل کې د خبریالانو ملي ورځې په مناسبت یوې غونډې ته خبرې کولې، د افغانستان د سولې په پروسه کې د سیمې او نړۍ د هیوادونو هڅې وستایلې.
موږ ټول افغانان د سولې د پیل شوې پروسې ملاتړ کوو، او د افغانستان د متحدو دولتونو او هیوادونو چې د افغانستان د سولې لپاره هڅې کوي مننه کوو. هیله من یو چې ژر تر ژره د تاوتریخوالي او جنګونو د ختمېدو شاهدان اوسو.
شغلی دانش د افغانستان د سولې په بهیر کې د سیمې د هیوادونو د هڅو یادونه په داسې حال کې وکړه چې د کابل او واشنگټن ترمنځ په دې برخه کې د ځینو لانجو راپورونه ورکول سوي. بلخوا د ملي مشارکت د ګوند مشر ویلي افغانان داسې سوله غواړي چې د تیرو کلونو پر لاسته راوړنو او اساسي حقونو یې معامله ونسي. لوی ترنوالی وایي چې د شکلنې محسا د قتل دوسیه به ډېر ژر سترې محکمې ته واستول سي. د لوی ترنوالی ویان جمشید رسولی نن ازادي راډیو ته وویل چې په دې قضیه کې به عدالت تامین سي.
دی وایي د دغه قضیې په اړه به د عدالت په نظر کې نیولو سره په قاطعیت او جدیت څېړنې کېږي. هڅه کېږي چې ژر تر ژره د څارنوالۍ تحقیقات پای ته ورسیږي او دوسیه محکمې ته واستول شي تر څو محکمه ورته سزا وټاکي.
ماسا چې څو ورځې مخکې په کابل کې تشتول سوی وای مړی یې تیره سې شنبه په کابل کې وموندل سو. د کابل پولیسو د قتل په تور دوه کسان نیولي دي. افغانستان نن له آیرلند څخه د کرکټ پنځه ورځنۍ یا ټیسټ لوبه په اوو وکټو وګټله. د هند په دهرادون کې دغه پنځه ورځنۍ مسابقه تیره جمعه پیل شوې وه. دا د افغانستان د کرکټ په تاریخ کې اول وار دی چې افغانستان یوه ټیسټ لوبه ګټي. د کرکټ بورډ مطبوعاتي مسؤل فرید هوتک نن ازادي راډیو ته وویل
آیرلند او افغانستان یو ځای د کرکټ له نړیوالو شورا څخه بشپړ غړیتوب ترلاسه کړی. خوشبختانه چې د افغانستان په کوربتوب سره دغه ټیسټ لوبه د افغانستان کرکټ ملي لوبډلې په ستر توپیر سره وګټله او ویښ کوله چې په تاریخ کې دغه ریکارډ ثبت کړي.
افغانستان تیر میلادي کال د کرکټ نړیوالې شورا بشپړ غړیتوب ترلاسه کړ او اوس کولی سي چې په ټیسټ مسابقو کې برخه واخلي. افغانستان خپله لومړۍ ټیسټ لوبه تیره جون میاشت د هندوستان په وړاندې کړې وه چې بایللې وه. د ایران ولسمشر له خپلو وګړو وغوښتل چې څومره کولی سي امریکا، اسرائیل او سعودي عربستان ته لعنت ووایي. حسن روحاني نن ظاهرا په دغو خبرو هڅه وکړه هغه انتقادونه منحرف کړي چې په ایران کې د خراب اقتصادي وضعیت له کبله د ده پر ادارې کېږي. حسن روحاني نن په یوه رسمي غونډه کې وویل چې د واشنگټن بندیزونو یوازې د ایران خلک په نشه کړي.
دنیا بدون کاری که امریکا کرده
نړی دی پوه شي امریکا چې کوم کار کړی د ایران د حکومت پر خلاف نه و، نه د ایران د اټومي ټیکنالوژي پر ضد و، بلکې د ایران د خلکو د ژوند چاپیریال د خوندیتوب او د خلکو د عادي ژوند پر ضد و.
واشنگټن د تیر کال په مې میاشت کې د ایران او د نړۍ د شپږو قدرتونو ترمنځ له اټومي تړون څخه ووت. امریکا پر ایران بیا بندیزونه ولګول چې ویل کېږي د ایران اقتصاد ته یې سخته ضربه ورکړې ده. د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین نن دوشنبه کریمیا سیمې ته ورسید. دی به د هغه څه په پنځمه کلیزه کې برخه واخلي چې مسکو یې له روسیې سره د تور سمندرګي د دې ټاپو وزمې یو ځای کېدل ګڼي. خو کیف او غربي قدرتونو له روسیې سره د کریمیا یو ځای کېدل غیر قانوني بللې دي. دا مسأله د دې سبب سوه چې پر ځینو روسي اشخاصو او شرکتونو بندیزونه ولګول سي. د ناتو د څلرویشتو غړو او متحدو هیوادونو شاوخوا د نیم سوه پوځیانو نن په ګرجستان کې ګډ پوځي تمرینات پیل کړل. تبلیسی ته نږدې د ناتو او ګرجستان د 2019 میلادي کال د تمریناتو په نوم دغه تطبیقات یولس ورځې دوام کوي. ناتو په ویلامې کې ویلي چې دغه تمرینات د ګرجستان لپاره مهم دي چې د ناتو او ګرجستان د پوځي او سیاسي همکاري د غښتلتیا لپاره د پام وړ ګڼل کیږي. تکل سوی چې د ناتو سرمنشي د دغو تمرینونو پر مهال ګرجستان ته ولاړ سي او د هالند د اوترخت ښار په یوه ټرم یا برېښنایي ریل ګاډي کې د ډزو په نتیجه کې لږ تر لږه یو تن وژل سوی او ګڼ نور ټپیان سوي دي. چارواکي وایي چې دا ښایي تروریستي حمله وي. د اوترخت پولیسو په ټویټر کې لیکلي د ښار په یوه ټرم کې دغو ډزو ګڼ کسان ټپیان کړي، سیمه کله بنده سوې او پیښه څیړل کیږي. د پولیسو په یو پیغام کې ویل سوي چې سیمې ته څرخې الوتکې د مرستې لپاره لیږل سوي دي. د هالند صدر اعظم مارک روټي د دې پیښې په اړه خواشیني څرګنده کړې ده.
د افغانستان او نړۍ د دې سات مهم خبرونه مو له ازادي راډیو واوریدل. افغان ولسمشر دوهم مرستیال پر روان لمریز کال کې د افغان خبریالانو پر وړاندې د تاوتریخوالي راپورونه ټاکان ورکوونکي بللې دي. د باتری سیمه ایز مقامات وی شاوخوا شپېته پولیس سرتیری چې له ترکمنستان سره پر پوله کې کلابندو ژغورل شوی دی. پر روانه خبرونه کوي چې د انتخاباتو خپلواک کمیسون وایي د ولسمشرې د راتلونکو انتخاباتو په اړه به نوې نیټه اعلانېږي او انتخابات به په همدې روان میلادي کال کې وشي.
او دا د وچنو چې تاسو در کولای شو هغه دغه د انتخابات په انشاء الله راتلونکي کال کې د کیږي یو نوې نیټه به سپټمبر لپاره مشخصه کیږي.
د کډوالو رسنیدونکو چارو وزیر وی ترکی او یونانی چارواکو سره په یادو هیوادونو کې د افغان کډوالو د ستونزو د حواریش منې کړي، خو د چارو کارپوهان وی چې دا هیوادونه له کډوالو څخه سیاسي استفاده کوي.
د مو په نظر د ټویټر هغو هدا پورې دا مسایل عملی کې چې د سیاسي ګټې او ست کله دی د مهاجرینو د ابزار په شکل دوی نه کله کار وکړي.
او په نیوزیلند کې په دې ورستیو کې پر دوو جماعتونو د بریدونو په اړه تازه تحولات هم په همدې خبرونه کې اوریدل شي. د ازادي راډیو خبرونه په اف ام سل اشاریه 15 په کابل او د افغانستان په ټولو لویو ښارونو کې د سهار لونه د ماخام تر وو بجو پورې په صفه ډول اوریدل شي. د بادغیس سیمه ایز مقامات وی شاوخوا شپېته پولیس سرتیری چې له ترکمنستان سره په پوله کې کلابندو ژغورل شوی دی. د بادغیس والی عبدالغفور ملکزی وویل چې دا سرتیری تیره ورځ تورغونډې بندر له لارې هرات ولایت ته ستانه شول. دا سرتیری هغه مهال ترکمنستان ته وتښتېدل چې طالبانو د بادغیس ولایت په بالامرغاب ولسوالۍ کې د دوی پر پوستو برید وکړ. په دې اړه جزئیات له احمد تکل اورو.
د بادغیس والی وایي لسګونه پولیس چې د بالامرغاب ولسوالۍ پر موریچاق سیمه د طالبانو له پراخو حملو وروسته ترکمنستان ته تښتېدلي وو هیواد ته ستانه شوي دي. عبدالغفور ملکزی نن ازادۍ راډیو ته وویل چې شاوخوا شپېته سرتیری د افغان حکومت په هڅو او د ترکمنستان په مرسته هیواد ته ستانه شول.
ما 60 نفر بشتره ما تقل ترکمنستان کې شدل، ولې پاس به هماهنګي دولتو کنسلګري جرمنداستیم وزارت محترم خارجه ما دا جرمنداستیم و خدای سب جمهور به او د ترکمنستان صحبت کردن و بالاخره می خواستم چې نیاره هوایي انتقال بکم به ترکمنستان. گفتن که ما به حساب همسایگی به حساب دوستی خودشان نشان دادن و از طریق تورغونډۍ هم جبردن و افغانستان تسلیم کردن.
د بادغیس د ولایتي شورا غړو مخکې ویلي و چې د بالامرغاب پر موریچاق سیمه د طالبانو له پراخو حملو وروسته لسلو زیات افغان پولیس د ترکمنستان په سرحد کې گیر پاتې دي. له دې ډلې د ولایتي شورا د غړو په وینا شاوخوا 50 سرتیري له طالبانو سره یو ځای شول، خو پاتې له سرحده واوښتل. د بادغیس د ولایتي شورا یو غړي لا دا ادعا هم کړې و چې د سرحدي ځواکونو یو نیم سل سرتیري په موریچاق سیمه کې د طالبانو له حملو وروسته ترکمنستان ته تښتېدلي او وروسته بیا طالبانو ته تسلیم شوي دي. افغان سرتیری له نږدې لسو ورځو راهیسې د بادغیس ولایت په بالامرغاب ولسوالۍ کې سختې ورځې تیروي. پر دې سیمه د طالبانو د حملو له زیاتېدو وروسته د بادغیس د ولایتي شورا رئیس عبدالعزیز بیک په بالامرغاب ولسوالۍ کې د ډاډمن امنیت د ټینګولو لپاره هلته د مرستندویو ځواکونو د استولو غوښتنه وکړه.
امیدوار داره یک عملیات راندازی بشه و سری قوا و زمین بطنان اینا پس و برسوری مرغا و به صورت اساسی تامین امنیت بکنم. منطقه نیروی اضافتره به صاحب کاره به خاطر از اینکه این نیروهایی که بودم چیزی شهید و زخمی و اسیر و اینا.
د بادغیس ولایت اوسیدونکي د بالا مرغاب د احتمالي سقوط له کبله اندېښنه لري، خو په لویدیځ زون کې د 208 ظفر قلوردو قمندان نور الله قادری تېره ورځ له ازادۍ راډیو سره په خبرو کې دا اندېښنې بې ځایه وبللې.
و گویا تو فکر میکنن که ما ولسوالی رو سقوط میتیم. شما شاید دیگه پس نه ولسوالی سقوط دادتان است، سرسختانه سربازهای شما در اوج دفاع میکنن.
بالامرغاب، قادس، اب کمری او مقر د بادغیس ولایت له ناامنه ولسوالیو څخه شمیرل کیږي او داسې اندېښنې هم شته چې ښایي د پسرلي له رارسېدو او د طالبانو د جنګي فصل له پیل سره سم دا ناامنۍ نورې هم زیاتې شي. خو د بادغیس چارواکي ډاډ ورکوي چې په ناامنه سیمو کې د طالبانو پر ضد تصفیوي عملیات به ډېر ژر پیل شي.
له احمد تکل څخه مو واوریدل چې د بادغیس سیمه ییز مقامات وی شاوخوا شپېته پولیس سرتیری چې له ترکمنستان سره په پوله کې کلابندو ژغورل شوی دی. ازادي راډیو د بې طرفه موثقو او پر وخت خبرونو او هم پر کورنیو او سیمه ییزو مسئلو د بحث یوازینی مرجع ده. د افغان ولسمشر دوهم مرستیال پر روان لمریز کال کې د افغان خبریالانو پر وړاندې د تاوتریخوالي ریپورټونه ټکان ورکوونکي بولي او د خبریالانو په خوندیتوب ټینګار کوي. سرور دانش د دوشنبه په ورځ د خبریالانو د ملي ورځې په تړاو یوې ناستې ته وویل چې د خبریالانو پر وړاندې د تاوتریخوالي روان وضعیت د اندېښنې وړ دی. په ورته وخت کې د افغانستان د خبریالانو مرکز موندنې ښیي چې په تیرو 12 میاشتو کې د خبریالانو په وړاندې د تاوتریخوالي 29 پیښې ثبت شوي دي. د موضوع جزئیات د ناجیه صاحب په رپورټ کې دي.
په افغانستان کې د خبریالانو ملي ورځ داسې مهال منزل کیږي چې د هدفي وژنو او اختطاف په ګډون د بیلابیلو تاوتریخوالو پیښې مخ په ډېرېدو دي. د افغان ولسمشر دوهم مرستیال سرور دانش هم په روان لمریز کال کې د افغان خبریالانو په وړاندې د تاوتریخوالي راپور ټکان ورکوونکی ګڼي او د خبریالانو په خوندیتوب ټینګار کوي. ښاغلي دانش د خبریالانو ورځې په تړاو جوړې شوې ناستې ته په دې اړه وویل:
کوم راپور چې خپور شو واقعا چې ډېر زړه بوګنون کې دا د ډېرې خوشنۍ ځای دی چې لږ تر لږه 13 خبریالان وژل شوي. خو باید د خبریالانو ورځې نه په الهام د خبریالانو د خوندیتوب لپاره د دوی وضعیت ته باید جدي پام وشي
و مسؤول خبرنگاران هم توجه کنیم.
د افغانستان د خبریالانو مرکز موندنې ښیي چې په 1990 لمریز کال کې د خبریالانو په وړاندې د تاوتریخوالي 29 پیښې ثبت شوې دي. دغه مرکز وایي په دغه کال کې د دا ډول تاوتریخوالي له امله 13 خبریالان او 2 د رسنیو کارکوونکي وژل شوي دي. راپور ښیي چې سږ کال د خبریالانو هدفي وژنې ډېرې وي. د خبریالانو د مرکز په راپور کې وړاندې ویل شوي چې 13 خبریالان د داعش ډلې، 15 د غیر مسؤولو وسلوالو ډلو او دوه هم د وسلوالو طالبانو له لورې وژل شوي دي. دا په داسې حال کې ده چې تر دې مخکې د ژورنالیستانو نړیوال فدراسیون ویلي چې په 2018 میلادي کال کې په هدفي وژنو، بمی چاودنو او جګړو کې 94 ژورنالیستان او د رسنیو کارکوونکي وژل شوي دي. په ورته وخت کې د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي استازي تدامي چې اماماتو په دې اړه وویل:
د بیان ازادي د یوې ټولنې لاساسي حقوقو شمیرل کیږي. همدارنګه آزاد رسنۍ د یوې ټولنې د ازادیو او حقوقو انعکاس کوونکي دي. په خبریالانو او د رسنیو په کارکوونکو حملې، په ملکی وګړو حملې دي چې یو غټ جنایت دی.
بلخوا یو شمیر افغان خبریالان وایي چې د خبریالانو د مرکز دغه راپور په داسې حال کې خپریږي چې د خبریالانو په وړاندې د تاوتریخوالي د پیښو ارقام تر دې لوړ دي. که څه هم له تیرو 15 کلونو راهیسې افغان خبریالان او رسنۍ د زور زیاتې کوونکو د مافیت له امله ځورېدلي، خو دوی وایي د دغه ناوړه فرهنګ سره مبارزې ته ژمن دي. افغان خبریالان وایي د خبریالانو د 95 سلنې وژنو عاملین له مجازاتو معاف دي. د دوی په وینا که چیرې زورواکي او د خبریالانو په وړاندې د تاوتریخوالي عاملین پیدا او مجازات نه شي، دا به د خبریالانو په کارونو ناوړه اغېز وکړي.
د بیان ازادي او په سیاسي او ټولنیز ژوند کې فعال ونډه اخیستل د ولسونو حق دی.
ازادي رادیو د ازادي رادیو پر ویب پاڼه azadiradio.com هم په مستقیم ډول اوریدلای شي. د انتخاباتو ځینې څارونکي وایي که د انتخاباتو په مهالویش کې بدلون راشي دغه انتخابات به سږ کال ترسره نشي. د افغانستان د شفافو انتخاباتو یا تیفا د بنسټ رئیس محمد نعیم ایوبزاده د انتخاباتو پر خپلواک کمیسون انتقاد کوي او وایي چې په دې کمیسون کې کورنۍ اختلافات او د حکومت لاسوهنې سبب شوي چې په کارونو کې ښه والی رانشي. تفصیل له خان محمد سین څخه اورو.
د افغانستان د ځینو څارونکو په باور سکل ولسمشریز انتخابات د انتخاباتو خپلواک کمیسون د غړو ترمنځ د اختلافونو او د دغه کمیسون د ناسم مدیریت په لانجو کې ایسار دي. د افغانستان د شفافو انتخاباتو د بنسټ رئیس محمد نعیم ایوبزاده د دوشنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل که په دغه کمیسون کې د پروګرامونو نشتوالی همداسې دوام وکړي ولسمشریز انتخابات به په راتلونکي کال کې هم ترسره نشي. د بوبل په کمیسون کې اوس هم فاسد کسان شته او له نوو غړو سره کار کوي. د دوی د مدیریتي رهبرۍ ځانګړتیاوې په پام کې نه نیسي او د تاخیر مسئله مطرح کوي. دغه نوی ټیم د دې پر ځای چې راتلونکي ته مو هیله مند کړي بلکې د انتخاباتو د ترسره کېدو په اړه ناهیلي کړي یو. له دې امله سخت اندېښمن یو چې که وضعیت همداسې دوام وکړي انتخابات به په روان میلادي کال کې ناممکن شي. مخکې له دې د انتخاباتو خپلواک کمیسون ویلي چې د ولسمشر لخوا د انتخاباتو د قانون له تعدیل سره باید ټول پروګرامونه له سره طرحه شي. دغه کمیسون یوه ورځ مخکې ویلي چې په راتلونکو دوو ورځو کې به د ولسمشریزو انتخاباتو د مهالویش نوی جدول اعلان کړي. د انتخاباتو څارونکي وایي دغه کمیسون تر اوسه نه دی توانېدلی چې په وروستیو څو ورځو کې خپل کارونه په سمه توګه تنظیم کړي. دوی ټینګار کوي چې د انتخاباتو د وروسته کولو لپاره باید نورې بهانې موجودې نه وي. سربیره پر دې په کمیسیون کې د فاسدو کسانو شتون او د حکومت مداخله بله موضوع ده چې ښاغلی ایوبزاده ورته ګوته نیسي او ولسمشرۍ ماڼۍ دا ردوي. په ورته وخت کې د انتخاباتو خپلواک کمیسیون په خپلو چارو کې د پرمختګ خبرې کوي او وایي دا چې د ولسمشریزو انتخاباتو په زماني جدول کې د بدلون راشي هغه څه دي چې خبرې پرې روانې دي. د دغه کمیسیون د ویان مرستیال ذبیح الله سادات وایي تر راتلونکو دوو ورځو پورې به د انتخاباتو لپاره نوی مهالویش روښانه شي. ښاغلی سادات ټینګار کوي چې کمیسیون هڅه کوي انتخابات په راتلونکي کال کې له ټاکلې نیټې سره سم وشي، خو دا چې د ولسمشریزو انتخاباتو د مهالویش له پلي کېدو نه شپاړس ورځې وروسته پاتې شوي په اړه به یې په دوو ورځو کې له څارونکو او ګوندونو سره مشورې ترسره او تصمیم به ونیول شي. خان محمد سیند، ازادي راډیو، کابل.
پیوا سیمه کې په کومو امکاناتو سره مو امن راتلای شي؟ د دوی اقومي جوړښتونه رژوندي کوچ دي کوم جوړښتونه لري او دوی ته د بیا رغونې پروژې یوسو؟
په آزاد ټولنو کې خلک له یو بل سره آزادانه خبرې کوي.
الله دې سزار یا لایون کې چې دغه خصم ورته خسته نه سونو نه سموره ولا او دوی ته کالی کولای شو په چی شي کوو؟
تغاسبین درګر دلګې د شیخ مسیر سنتی پارک دغه سپلو روان دی.
تاسو هم له ازادي رادیو سره تماس ونیسئ، خپل فکر او نظر بیان کړئ.
تاسو زمونږ غاکله ازادي رادیو اورئ. ازادي رادیو په اف ام سل اشاریه پنځه سپه په کابل او لوی خارونو کې په صفا ډول اوریدلای شئ. د جبهې حمایت از وطن د نوې جوړ شوې ټولنې مسؤلانو د افغانستان په اړه د پاکستان د صدر اعظم عمران خان وروستۍ څرګندونې وغندلې. دوی د دوشنبه پر ورځ په کابل کې د یاد جبهې په پرانیست غونډه کې ویل د عمران خان دا څرګندونې چې په افغانستان کې به ډېر ژر د دې هېواد د ټولو خلکو په خوښه یو نوی حکومت جوړ شي د افغانستان په کورنیو چارو کې لاسوهنه ده. د دې جبهې مشر نجیب الله کابلي له حکومت وغوښتل چې د پاکستان د صدر اعظم د دې غیر مسؤلانه څرګندونو په اړه دې لازم اقدام مکړی. دا حقوقي چارو کارپوهان وایي که د پاکستان د حکومت د وروستیو څرګندونو پر وړاندې خبرګون ونه ښودل شي دا هیواد به د افغانستان په چارو کې نورې لاسوهنې هم وکړي. تفصیل له خان محمد سینس خورو.
د جبهه حمایت از وطن په نامه ټولنه له افغان حکومت غواړي چې د افغانستان په اړه د پاکستان د صدر اعظم عمران خان د وروستیو سرګندونو پر وړاندې له نړیوالو اصولو سره سم اقدام وکړي او د هغه غیر مسؤلانه سرګندونې د ملګرو ملتو تر سازمانه ورسوي. د دغه جبهه مشر او د ملي مشارکت د ګوند رئیس نجیب الله کابلي د دوشنبه په ورځ د یاد جبهه په پرانیست غونډه کې وویل پاکستان تل افغانستان سره د ګاونډیتوب له اصولو سرغړونه کړې او د دغه هیواد په کورنیو چارو کې لاسوهنه کړې ده.
عمران خان از حکومت انتقالي ګپ میزنه پس از این معلومه شکه
د وویل عمران خان په افغانستان کې د انتقالي حکومت خبرې کوي او له دې معلومیږي چې طالبان پاکستان او ایسای مذاکراتو ته کېنولې دي. پاکستان غواړي یو بیا بشپړ اقتدار د طالبانو لاس ته ورشي. دغه جبهه د هیواد په کورنیو چارو کې د پاکستان د صدر اعظم بربند لاسوهنې غندي. په جوړه ناسته کې د بیداری ملت افغانستان د ګوند رئیس مقصود حسن زاده په افغانستان کې د راتلونکي حکومت د جوړېدو په اړه د پاکستان د صدر اعظم سرګندونې غیر مسؤلانه وبللې. دا په داس حال کې ده چې د پاکستان صدر اعظم د تیرې جمعې په ورځ د باجوړ په سرحدي سیمه کې د ځایي اوسیدونکو یوې غونډې ته په خپلو خبرو کې ویلي چې په افغانستان کې به ډېر ژر د دغه هیواد د ټولو خلکو په خوښه یو نوی حکومت جوړ، سوله به پکې ټینګه او په سیمه کې به اقتصادي اسانتیاوې رامنځته شي. د پاکستان د صدر اعظم دغه سرګندونې د ډېری افغانانو له غبرګون سره مخ شوي او په کلکه یې غندلې دي. هڅه مو وکړه په دې اړه د بهرنیو چارو د وزارت نظر هم ولرو خو بریالي نه شو. بلخوا د حقوقي چارو یو شمیر پوهان هم د پاکستان د صدر اعظم سرګندونې د نړیوالو اصولو خلاف ګڼي. له دې ډلې نصرالله ستانکزي آزادي راډیو ته وویل
عمران خان اظهارات د افغانستان په کورنیو چارو کې د حقوقي لحاظه مداخله کړل کېږي. دا د افغانانو دنده ده چې دغه اظهارات مقابل کې عکس العمل وښيي. زه فکر کوم چې دا مسله د افغانستان حکومت باید په جدي ډول تعقیب کړي، ډیپلوماتیکو چینلونه که چې دته عکس العمل نه ښودل شي یا په راتلونکي کې پاکستان کولی شي د دغه فرصتونه ناوړه ګټه واخلي.
خو د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت هم د عمران خان د سرګندونو پر وړاندې غبرګون ښودلی او دو ورځې مخکې په افغانستان کې د پاکستان د سفارت استازی ورغوښتی او خپل احتجاجي لیک یې ورسپارلی دی. پاکستانی چارواکو تر اوسه د افغانانو او د افغانستان د بهرنیو چارو د وزارت د غبرګونونو په اړه څه نه دي ویلي. خان محمد سیند، آزادي راډیو، کابل.
د جبهې حمایت از وطن د نوې جوړ شوې ټولنې مسؤلانو د افغانستان په اړه د پاکستان د صدر اعظم عمران خان وروستۍ څرګندونې وغندلې. په دې اړه مو له خان محمد سیند څخه واورېدل.
موږ په خپلو راپورونو کې دقت، سرعت، حقیقت او کیفیت ته لومړیتوب ورکوو. باوري خبر له ازادي راډیو.
د افغانستان د کډوالو او رسنیدونکو چارو وزیر وایي ترکیه او یونانی چارواکو ورسره په یادو هیوادونو کې د افغان کډوالو د ستونزو د هواري ژمنې کړې دي. سید حسین عالمی بلخی د دوشنبه په ورځ په کابل کې خبریالانو ته ویل چې د بوداپست د پروسې د وزیرانو د شپږم پړاو کانفرنس په څنډه کې د ترکیه او یونان چارواکو سره د افغان کډوالو د ستونزو د هواري او اجباري اخراج د مخنیوي په اړه ګټورې خبرې درلودې. په ورته وخت کې د نړیوالو اړیکو یو شمېر افغان کارپوهان بیا په دې باور دي چې ځینې هیوادونه د کډوالۍ څخه د یوې سیاسي وسیلې په توګه ګټه پورته کوي. په دې اړه تفصیل د واصل وصال په رپورټ کې اورو.
د افغانستان د کډوالو رستنیدونکو چارو وزیر وایي ترکیې او یونان ورسره ژمنه کړې چې افغان کډوال به په اجباري توګه له خپلې خاورې نه باسي. سید حسین علمی بلخی د دوشنبه په ورځ په کابل کې خبري ناستې ته وویل چې ترکیې او یونان ته د خپل سفر پر مهال د یادو هیوادونو له چارواکو سره د افغان کډوالو د ستونزو د هواري په اړه خبرې کړې دي.
مهاجرین کې به صورت قاچاق از ترکیه به یونان آورده میشه یا به جای دیگه انتقال داده میشه، اینا قربانی هستند.
دی وایي هغه کډوال چې له ایران څخه ترکیه او یا نورو ځایونو ته لیږدول کیږي دوی قربانیان دي او موږ باید د قربانیانو پر وړاندې د مبارزې پر ځای چې له مرګ څخه د تیښتې لپاره نورو هیوادونو ته پناه وړي د قاچاقبرانو پر وړاندې مبارزه وکړو. محل ته دا ټینګار وکړ چې افغانستان لا هم یو ناامنه هیواد دی او هغه خلک چې دغو هیوادونو ته ځي دا په دې معنی نه دي چې دوی یو ارامه ژوند پرېږدي او کډوالۍ ته زړه ښه کوي. د افغانستان د کډوالو رستنیدونکو چارو وزیر د ایران، ترکیې او روسیې له لارې اروپایي هیوادونو ته د تلونکو افغان کډوالو د شمیر د کموالي خبره هم وکړه خو دقیق ارقام یې وړاندې نه کړل. خغلی بلخی ویل په ټوله کې لیاد مسیر څخه د یو کال په موده کې یو لکه او ویاز را کډوال بلابلو هیوادونو څخه اروپا ته تللی چې زیات شمیر افغان کډوال هم پکې شامل دي. زیاتره هغه افغان کډوال چې غواړي ځانونه اروپا ته ورسوي له ایران، ترکیې او یونان څخه د ترانزیت په توګه استفاده کوي. هغه افغان کډوال چې په یادو هیوادونو کې میشتي تل د امکاناتو له نشتوالي او له دوی سره د ناوړه وضعیت له امله شکایتونه کړي دي. سموده وړاندې د الیاس هادی په نوم یو افغان کډوال د یونان له موریا کمپ څخه د ټلیفوني پیغام له لارې ازادي راډیو ته وویل چې په دغه کمپ کې افغان کډوال له وژنو نیولې تر جنسي ځورونو، وهلو، ټکولو او ډول ډول نورو ستونزو سره مخ دي. افغان چارواکو په کراتو په بهرنیو هیوادونو کې د میشتو افغان کډوالو د ستونزو د هواري او اړوندو هیوادونو په دې برخه کې د همکاري ژمنې کړي، خو د نړیوالو اړیکو کارپوه داود مایار وایي چې د هیوادونو مشان یوازې ژمنې کوي خو په عمل کې هیڅ هم نشته. خغل مایار وایي یو شمیر هیوادونه د مهاجرت له موضوع څخه د سیاسي وسیلې په توګه کار اخلي.
د ما په نظر دوی تر هغه حده پورې دا مسایل عملي کوي چې دوی خپلې ګټې سیاسی گته او سچ کله دوی دغه مهاجرین د ابزار په شکل دوی نه کله کار وخی په غی صورت کې دوی دا مسله ته اندازې پر عملی کوي. یا سیاسی بودی د سی وی چې کله دوی وغوړي چې منافع په دې کې وي چې افغانستان حکومت ته د سی وخی چې ګویا مونږ تاسو سره رابط د خصاتو بیا کېدای شي یو اندازه الته سهولتونه ایجاد شي.
خغل معیار له افغان حکومت څخه غواړي چې په کوردن نه خلکو ته د کاري زمینې او نورو اسانتیاو په برابرولو سره د کډوالۍ مخه ونیسي، خو په ټوله کې د امنیت نشتوالی، اقتصادي ستونزې، بیکاري او یو شمېر نور مسایل هغه څه دي چې له امله افغان
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
د نیوزیلند په کراس چرچ ښار کې په دوو جماعتونو کې د 500 مسلمانانو په ګڼې وشنې تورن استرالیایي برنتون ترنت وایي چې په محکمه کې مدافع وکیل ته اړتیا نه لري. نوموړي ویلي دي چې دی به په خپله له ځانه دفاع وکړي. په عین حال کې یو بل 13 کلن ځوان هم پر انټرنیټ د دې حملې د جریان د ژوندۍ ویډیو د نشرولو، د تشدد د پارونکو پیغامونو په خپرولو تورن شوی دی. د موضوع جزئیات له احمد تکل څخه اورو.
په نوی زیلند کې پر دو جماعتونو په برید تورن په محکمه کې د ځان د دفاع لپاره مدافع وکیل رد کړی دی او وایي چې په خپله به د ځان دفاع وکړي. د تیرې جمعې په ورځ یو وسلوال کس د نوی زیلند د کرایست چرچ ښار په دې جماعتونو کې پر خلکو ډزې وکړې چې په نتیجه کې 50 کسان ووژل شول او 44 نور ټپیان شول. په دې برید تورن برنتون ترنت محکمې مدافع وکیل ټاکلی و. نوموړي ویلي دي چې د محکمې په جریان کې به خپله د ځان دفاع او استازیتوب وکړي. ریچارډ پیټرز چې په لومړنۍ محکمه کې د ترنت مدافع وکیل و، فرانس پرس خبري اژانس ته ویلي دي نوموړي د ته په ډاګه وویل چې نه غواړي مدافع وکیل ولري. ترنت چې اصلا د استرالیا تابعیت لري د شنبې په ورځ د مارچ په 14 د یوې محکمې لخوا په قتل تورن شو. د لومړنۍ محکمې قاضي ویلي چې پر نوموړي به وروسته نور تورونه هم ولګول شي. سپین پوستای ترنت چې ویل کېږي د نورو نژادونو پر ضد افراطي توپیري عقیده تعقیبوي، د کرایست چرچ ښار جماعتونو ته له ننوتو مخکې یوه اعلامیه خپره کړې وه چې په هغه کې د اسلام پر ضد خپلې نظریې لیکلې وې. په همدې حال کې د نوی زیلند یوې محکمې د دې هیواد یو وګړی د کرایست چرچ پر جماعتونو د ترنت د حملې د ژوندي جریان د ویډیو په خپرولو تورن کړی دی. د راپورونو له مخې تورن ځوان هلک دی چې هویت یې نه دی افشا شوی، خو محکمې نوموړی د تشدد په پارونه او د جماعتونو پر عکسونو د دې عبارت په لیکلو تورن کړی چې هدف ترلاسه شو. د څارنوالانو په وینا د 13 کلن هلک ته ښایي د هر جرم په خاطر د 14 کلونو حبس سزا ورکړل شي. چارواکو ویلي دي چې دا تورن اوس مهال په ضمانت خوشي شوی او محاکمه به یې د ترنت له محاکمې 3 ورځې وروسته د اپریل په 8 نیټه پیل شي. د کرایست چرچ پر دو جماعتونو د مارچ د 15 نیټې حمله د نیوزیلند د تاریخ تر ټولو خونړۍ پیښه بلل شوې. په دې حمله کې 2 افغان الاصله وګړي هم وژل شوي او 4 نور ټپیان شوي دي. په استرالیا کې د افغانستان سفارت د وژل شویو کسانو نومونه متیولا ساپای او حاجي داود خودلی. د حملې په نورو قربانیانو کې د پاکستان، ترکیه، سعودي عربستان، اردن، بنگلادیش، مصر، اندونیزیا، مالیزیا او امریکا وګړي هم شامل دي.
آزادی خبری مجله اوری.
تاسو زمون غغل آزادی رادیو اوری. آزادی رادیو د آزادی رادیو پر وپانا آزادی رادیو ډاٹ کام هم په مستقیم ډول اوریدلی شئ. دوستانو د نن ورځې د خبرونو وروستۍ خبری مجله درته سلطان محمد سرور وړاندې کوي.